عیش بچه لای شما سر بزنن، تا عیش بچه لای شما سر بزنن.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د سالنګ لویه لار او د کابل دایکندي لار د درنو واورو له امله بنده شوې. باختر اژانس نن د سالنګ د لارې د بندېدو خبر ورکړی، خو دې اژانس چې طالبان اداره کوي دا نه دي ویلي چې د کابل دایکندي لار او د دې ولایت د مرکز نیلیا ولسوالۍ لارې له کله راهیسې بندې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند په وزارت کې د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو بیان کې وړاندوینه کړې وه چې د افغانستان په اکثرو ولایتو کې به نن واورې او بارانونه کیږي. راپورونو له مخې د پلازمینې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې درنې واورې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو د برخې د دوو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې له 111 ورځو راهیسې د طالبانو حکومت په بند کې دي. دا دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان معرفي شوي چې د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت لخوا د روباتیک د انجنونو د ټیم د تیختې د زمینې د برابرولو په تور باندې بندیان شوي دي. د دغو فعالانو کورونه ویلی دي چې د غوی د روغتیاي وضعیت په اړه باندې اندېښنه لري. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته لیک استولی او ویلی دي چې د زده کړو برخه دغه دوه فعالان خوشی کړي. په چمن کې د پرلط مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړي چې له افغانستان سره د تګ راتګ په وخت ویزه او پاسپورت له غوښتنې لاس واخلي کنه د انتخاباتو مخه به ونیسي. په چمن کې له 114 ورځو راهیسې پرلط روان دي او دوی له افغانستان سره له قید او شرط پرته د لارې د پرانیستو غوښتنه کوي. د دې پرلط ویان صادقانه څګزی ویلي چې لار خلاص نه شي په خپل سیمه کې چاته اجازه نه ورکوي چې د فبروري په اتمه په انتخاباتو کې برخه واخلي. لازادي رادیو خبرو ته خوږیست. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ په ټیسټ لوبه کې سریلانکا نن شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او 212 منډې تر افغان لوبغاړو زیاتې وکړې. دا 15 ورځنۍ لوبه پرون په پلازمینه کولمبو کې پیل شوه او لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 198 منډې جوړې کړې. افغان لوبغاړي د سریلانکا د دې سفر په ترڅ کې همدا یوه ټیسټ لوبه لري. نورې درې ورځنۍ او درې د شلو ورونو لوبې په پام کې دي چې د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. او تمه ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سر لنن نه د منځنی ختیځ د بحران په تړاو د خبرو لپاره سیمې ته ولاړ شي. انټونی بلینکن به تر پنځمه په سیمه کې وي او په دې موده کې به د سعودي عربستان، مصر، قطر، اسرائیل او لویدیځ غاړې ته ورشي. د ښاغلي بلینکن دغه سفر اعلان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتیو میلر پرون په واشنگتن کې وکړ. میلر زیاته کړه چې بلینکن غواړي خپلو ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند یو افقاوشي او په غزه کې ارغمل شوی اسرائیلیان خوشی شي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. د غزې د جګړې لپاره چې نګري سلور میاشتې پوره کیږي د منځني ختیځ د انټونی بلینکن پنځم سفر دی. خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشه او د خبرونو التم اولولې. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د دغه هیواد حکومت د زیرک کارتونو د ویش په بدل کې له دوی شاوخوا 100 میلیون تومان غواړي چې 1,10,000 افغانۍ کېږي. دوی وایي دا پیسې نشي ورکولی. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونو د بد حجابۍ یا بې حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د خزو د نیولو په خبرګون کې د ملګرو ملتو د راپور ستاینه کړې، خو پر طالبانو د نورو فشارونو غوښتنه کړې ده. د نالوستو خزو د ستونزو په ارتباط یو ریپورت د خبرو
همسته سمس نشم کولای د کده وس دسه یو لکه د یو اړون د انسان په مثال چې کتاب ته ګورم نو زه یم کله شاته توري له ولې په جانم چې دا څه معنی.
په نورستان کې خلک وایي چې خزینه ډاکټرانې نشته.
زمون په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کم بود دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هلته خزینه ډاکټران نه وي، بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي.
لدی به ما هم خبر کړو چې امریکا متحده ایالاتونو په سوریه او عراق کې د سپای پاسداران او د ایران پلاوه ډلو ځینې اهداف وشتلي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي دغه یواد حکومت د زیره کارتونو د ویش په بدل کې له دوی ډیره پیسې غواړي. د دوی پټکو هر کورنۍ باید د دې کارتونو لپاره چې په ایران کې د دوی د قانوني اوسېدو زمينه برابروي 100 میلیون تومان شاوخوا 1.5 لک افغانۍ کېږي ورکړي. سمو د وړاندې ځینو ایرانی رسنیو د ایران د کډوالۍ د ملي ادارې د شروکو په حواله خبر ورکړی و چې د دغو کارتونو په ترلاسه کولو سره به کډوال په دغه هیواد کې د قانوني استوګنې ترڅنګ له یو شمېر اسانتیاو هم برخمن شي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان لویدیځ ګاونډي هیواد ایران کې یو شمېر افغان کډوال وای هغه لګښت چې دغه هیواد له کډوالو څخه د زیره کارتونو په بدل کې غواړي لوړ دی او دوی نشي پوره کولی. دا کارت په ایران کې میشتو کډوالو لپاره د پخوانی هویت کارتونو پر ځای دی او په دې هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو زمينه برابروي. د دغو افغان کډوالو په ټکو د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه د زیره کارت د ترلاسه کولو په بدل کې 100 میلیونه تومان غوښتي چې شاوخوا 1.5 لک افغانۍ کېږي او هره کډواله کورنۍ باید د 3 کلو څخه پورته هر نارینه غړي په بدل کې 100 میلیون تومانه اضافه ورکړي. له دوی څخه دوه تنو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل
برج مثلا 9 میلیون 10 میلیون کار
د میاشتې 9 میلیونه تومانه 10 میلیونه تومانه کار کوو 4-5 میلیونه زموږ د کور لګښتونه کېږي 4-5 میلیونه چې پاتې شي د کور کرایه او ځینې نور لګښتونه کېږي. په ایران کې ډېره قیمتي ده په اختیار د توانه لرو موږ په کور کې 4 غړي یو 4 لک تومانه لکوم کړو.
قانونی سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنی وکړو ته ویشي. د ایران دولت خبری وبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغو کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له 20 نیټې څخه پیل شوی دی. د دغې خبری وبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو مشر محمد جلالی فرد له قوله لیکلي وو چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تیریدو سره 13 بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. د ایران دولت خبری وبپاڼې د راپور له مخې د زیره کارتونو لرونکي کولی شي چې سیم کارتونه واخلي او بانکي حسابونه هم ولري. هغه دوه ستونزې چې په ایران کې افغان کډوال تل ترې شکایت کوي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي که څه هم اوس د زیره کارتونو ترلاسه کول اختیاري دي خو دوی دا کوي چې د ایراني پولیسو لخوا د ناقانونه کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي او له قانوني اسنادو او زیره کارتونو پرته د دوی د ایستلو احتمال زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی او د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د تازه شمیرو له مخې یوازې په تیرې یوې میاشتې کې نږدې 1000 افغان کډوال ایران او پاکستان څخه ویستل شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خزو د اقونو یو شمیر بنسټونه د بدجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د خزو د نیولو په غبرګون کې د ملګرو ملتونو د ورستی راپور ستاینه کړې خو پر طالبانو د نورو فشارو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل ورستی راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی د طالبانو پر حکومت غه کړی چې د بدحجابۍ په نوم د ښځو انجونو نیول بند کړي. په راپور کې راغلي د 13 جنوري میاشتې له پیله لسګون انجونې او ښځې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بدحجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د طالبانو له حکومت نه د بدحجابۍ په تور د ښځو د نیولو او بندیانولو د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې، د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه پر طالبانو د لانور فشار غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه پراخوي او باید نړیواله ټولنه یې په وړاندې ودرېږي. د افغانستان د ځواکمنو ښځو د شورا د رهبرۍ غړي او د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
فلحال زنان افغانستان به ګرو طالبان هستند.
اوس مهال افغان مېرمنې د طالبانو له لوري رغمل شوې دي او په تیرو 2 کلونو کې پر ښځو هر ډول ظلمونه شوې دي او روان دي. خو نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول ملګري ملتونه یوازې مسایل کوي. یوازې په دې نه کېږي چې له طالبانو د ښځو د نیولو د لړۍ ودرول او د دوی خوشی کول وغوښتل شي. نړیواله ټولنه باید په طالبانو فشارونه زیات کړي او په دوی مرستې بندې کړي.
د ښځو د مشارکت شبکه هم وایي اوس مهال ښځې په افغانستان کې تر بل هر وخت په بد وضعیت کې دي. د دې شبکې یوې غړې ترنم سیدی آزادی راډیو ته وویل
بسیار راحت دختران مردم را از لبس
دوی په ډېرې راحتۍ د خلکو خزي اولونې د سړکونو له سرونو په بیلابیلو پلمو نیسي او اختطاف کوي. د ښځو په وړاندې روان مسایل په یو ناورین بدل شوي او هر څه زر باید د دې ناورین مخه ونیول شي.
واقعا به یک فاجعه تبدیل شوه.
د ښځو د حقونو یو شمیر نورو بنسټونو هم د ښځو وضعیت او د طالبانو لولوري د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو دوام د اندېښنې وړ وباله ویل چې دغه ډول مسایل به بدې پایلې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل وروستي راپور کې چې تیره ورځ خپور کړی د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د ښځو نجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي او ژر تر ژره نیول شوې ښځې خوشي کړي. په راپور کې راغلي چې د 13 جنوري میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. په راپور کې راغلي چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول لومړی ځل د کابل په لویدیځ کې چې ډېر اوسیدونکي شیعه هزاره ګاندي پیل شول، خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکندي او کندوز په څیر نورو ولایتونو ته هم وغځېدل. مخکې یو شمیر شیعه دینی عالمانو له دې ډلې وایز زاده بهسودی هم د روان لمریز کال د دلوي میاشتې په درېیمه نیټه د کابل په لویدیځ کې یوې غونډې ته په خبرو کې د شیعهګانو او هزارهګانو په وړاندې د طالبانو په سیاستونو او په ځانګړي ډول ځینو ښارونو کې د ښځو د خپل سرو نیونو په اړه نیوکه کړې وه. دغه شان د کابل، بامیان او بلخ ولایتونو یو شمېر نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبان د هغه څه لپاره چې دوی بد حجابي بولي نیولي، شکنجه کړي، بندیانې کړي او آن بیرته یې د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د دغه ښځو د ادعاو او ملګرو ملتونو د کارپوهانو د وروستي راپور په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو راپورونه تایید کړي وو. ویلي وو چې د نجونې او ښځې د څو ساعتونو له نیولو وروسته بیرته د کورنۍ د غړو په ضمانت خوشي شوي دي. د یادونه ده چې د بد حجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د ښځو نیول او بندیانول د ګڼو نړیوالو سازمانونو له لوري غندل شوي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث در آزادی رادیو.
اوس هم د سیمې یو مهم راپور ته غوږ شئ. د امریکا متحده ایالاتونو الوتکو تیره شپه په عراق او سوریه کې 15 اتیا هدفونه په نښه کړي دي. په دې بریدونو کې امریکا د بیو جنګي الوتکو په شمول چې له امریکا یې پرواز کړی په عراق او سوریه کې تر 15 اتیا ډېر هدفونه ویشتي. دا بریدونه د تیرې اونۍ د هغې حملې په ځواب کې شوي دي چې له امله یې په اردن کې د امریکا درې عسکر ووژل شول او شاوخوا 30 نور ټپیان شول. دغه برید مسؤلیت کتایب حزب الله د ایران سپاهي پاسداران ته یوې نږدې وفاداره ډلې منالو. په دې اړه باندې جزئیات له احمد شي باراورو.
امریکایي چارواکي وایي د دوی په باور په عراق او سوریه کې له ایران سره په مرتبطو مرکزونو کې تیر شپه عملیات بریالي وو. دغو چارواکو په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې ورته نورې حملې به هم ترسره کړي. ایران، عراق او سوریه دا بریدونه په کلکه غندلې دي او اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې په سیمه کې به شخړې ورسره پراخ شي. بل لور ته د متحده ایالاتونو متحدانو، بریتانیا او پولند د امریکا د دې بریدونو ملاتړ کړی او په خبرو کړیو بیانونو کې ویلي دي چې واشنگتن د حق درلود چې پر امریکایي ځواکونو تر برید وروسته ځواب ووایي. لندن او وارسا د خبرداری هم ورکړی دی چې د ایران ملاتړي له اور سره لوبه کوي. وروسته تر دې چې د جنوري په 28مه په اردن کې پر امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې برید وشو او درې امریکایي عسکر ووژل شول، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هغه وخت خبرداری ورکړ چې ډېر شر په لاس پکار شي. واشنگتن ایران ملامت کړ چې په سیمه کې ملیشیا ډلو ټپلو ته وسلې ورکوي. د راپورونو له مخې تیر شپه امریکا څلور ځایونه په سوریه کې او درې په عراق کې وشتلې. ولسمشر جو بایدن تر دې بریدونو لږ وروسته په یو بیان کې وویل چې زموږ ځواب نن پیل شو او ادامه به پیدا کړي، خو د نورو بریدونو زمان او ځای به بیا انتخابوو. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه په منځني ختیځ او نور نړۍ کې شخړې نه غواړي، خو هغو کسانو ته چې امریکایانو ته زیان اړولی ځواب ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل چې د امریکا د تیر شپې برید په عراق او سوریه کې یو ماجراجویانه عمل دی او د امریکا د حکومت یو بل ستراتیژیکه تیروتنه ده چې پرته له دې چې په سیمه کې کړکیچ ورسره زیات شي بل نتیجه نه لري. د عراق ستر اعظم شیا سودانی د عراق په خاوره باندې د امریکا برید د خپل هیواد پر حاکمیت تیری وباله. د عراق د ستر اعظم دفتر ویلي دی چې په دې بریدونو کې د نظامیانو په ګډون شپاړس ملکیان وژل شوي او تر شلو ډیر ټپیان شوي دي. د سوداني دفتر دا خبره رد کړه چې واشنگتن د دې بریدونو په اړه د عراق له حکومت سره همغږي کړې وه. د روټرز اژانس په وینا د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې د امریکا د بریدونو په منځني ختیځ کې د جګړې اور ته لمن وهل دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
یو شمیر افغان نالوستي میرمنې وایي پر زده کړو سمبالې خزي کولای شي خپل اولادونه په ښه ډول وروزي. دغه خزي د طالبانو په حکومت غږ کوي چې نور د نجونو پر مخ لشپږم شولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. اخوا د نجونو د زده کړو یو شمیر فعالان هم د دې موضوع په ټینګار سره د طالبانو حکومت ورته غوښتنه کوي. په دې اړه باندې عابدي سپیګمه رپورټ جوړ کړی چې د یوې میرمنې په غږ پیلېږي.
یم لکه د یو اړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم نو پیغام کې نشته توري له ونه پیژنم چې دا څه معنی
د کابل خار اوسیدونکو و درش کله نه حذیفه چې وایل وست نه ده نو ځکه لاولادونو سره مرسته نشي کولای. نو موري وای نالوست میرمن لکسترګې چې تړلې وي نه خپل لیدل کولای شي او نه نورو تلار خو نه کولای شي. حذیفه ازادي رادیو سره په خبرو کې هله وخو ده چې دینجونو پر مخ لښ پګم ټولګي پورته د خونځیو دروازې پرانستل شي.
مو چې درس نه دیلې یعنی نشم کولای چې وسه اولاد ته لور خو نه چې باید یو میرمن یې یو وخت چې باید خپل اولاد ته لور خو نه وکړي او خو بعد وشته وخه یې په درس کې ورسره مرسته وکړه. هم راست سم وس نشم کولای ځکه زه داسې یم لکه د یو اړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم نو پیغام کې نشته توري له ونه پیژنم چې دا څه معنی ورخه د شریکولو او د مرسته کولای شو وختونه چې باندې په خیر څخه لور شي ټولې فزي وکولای شي چې درس لور شي.
د پروان ولایت اوسیدونکو د شپې ته کلنا نازدانه هم ورته خبره کوي.
ما یو طالری هستم چې د سواد په دوه بلودای درسوندنه
به سواد او مشمن میونه شول رسولې ډیره پستونځو کې راګیر شوم. ډیر می په سختۍ را لوی کړل کته په هېده ما مشمن سره ممرسته کړی و د هغوی په ډیر ستونزې حواري شوي وي. موږ طالبانو هیله کوو چې خوانځي خلاص کړي چې موږ مشمن ستکړي وکړي او خپل مشمن ورسوي.
الو واجی برته و رواس کنن که اولادای ما درس بخونه، اولادای ما رسیده شون، که اولادایشون بتونن رسانده.
دین جنود زده کړو یو شمیر فعالان هم وایي د یوې ښې کورنۍ بنسټ د لوستې مور له لوري ایښودل کیږي او په باور یې که ټولنه کې میندې نالوستې وي نو اولادونه یې هم ښه راتلونکی نه لري. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې مسؤولې زرکې مالیار ازادي راډیو ته وویل
د یوې کورنۍ اساس او بنسټ د یوې سالمې کورنۍ په یو مور ایښودل شي چې هغه چېرته لوستې اوسي طبیعي ده چې هغه کولی شي سالم اولاد وروزي. هغه د خپل اولاد د غوښتنو د عصر او د زمان د تقاضا په بنیاد باندې پوه اوسي.
اغلی مالیار هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ لښ په غم ټولګي پورته د خوندزیو او په هنتونو دروازې پرانیزي. تازه د اندونزیا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره بروکسل کې لیدلی او د افغانانو نجونو د زده کړو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولاس په خپل ایکس پانل لیکلی چې یاد لیدنه کې د ټولو لپاره د زده کړو د فرصتونو د ارزښت په اړه خبرې وشوي. دا په داسې حال کې ده چې له 800 زیاتې ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. دغه شان له 400 زیاتې ورځې وشوې چې د پوهنتونونو پر تګ یې هم بندیز لګولی دی، سره له دې چې د طالبانو دا بندیزونه پر کور دننه او نړیواله کچه غندل شوي او نړیوالو سازمانونو په تیره دې موده کې بیا بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو په دې تړاو خپلې پرېکړې بیرته نه دي اخیستي.
د برختمو بیا هم خراغلاست ویم ورزو نورستان ته. د نورستان اوسیدونکي وایي د ولایت ډیری روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکترانې نشته او ناروغان یې له ستونزو سره مخ دي. دوی په وینا چې له یوې خوا یې سړکونه خراب دي او له بل لورې یې د ډاکترانو ته نه لاسرسی، د دې سبب کیږي چې ناروغان یې روغتون او خزینه ډاکترانو ته له رسېدو وړاندې په نیمه لار کې ومري. تفصیل په دې اړه باندې په دغه رپورټ کې واورئ.
د نورستان اوسیدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې له یوې خوا سرکونه نه لري او چې کوم شته هغه هم کندو کفر او د موټرو له تګ راتګ وتلې دي. په خبره چې د دومره زیاتو ستونزو ګاللو سره چې روغتیایي مرکزونو ته ناروغان ورسوي هلته بیا خزینه ډاکټران نه وي، نو اړ دي چې نور ولایتونو ته انتقال کړي. د لویتیز نورستان اوسیدونکي صبغت الله:
په نورستان ولایت کې خزینه طبقه روغتیایي مراکز ته په کافي توګه لاسرسی نه لري، ځکه چې روغتیایي مراکز کم دي او د لرې ساحو څخه خزینه طبقه نشي کولی چې یادو مراکز ته مراجعه وکړي. په روغتیایي مراکزو کې د خزینه ډاکټرانو نشتون هم خزینه طبقې لپاره یو لوی مشکل جوړ کړی دی. د نورستان ولایت په کلینیکونو کې ډاکټران نشته ترڅو خزینه او مریضانو لپاره په ښه توګه تداوي وکړي. اکثره مریضان د خزینه ډاکټرانو د نشتون په صورت کې هم جوار ولایتونو ته ځي. نو بنا ان مرستندوی ادارو څخه مغوښتنه ده ترسو په دې برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
ځایي خلک وایي ډیری کورنۍ وروستۍ اقلیمي او سیاسي بدلونونو دومره ځپلي چې کونړ، لغمان او جلال آباد ته د ناروغانو رسولي هم له وسه وتلي دي. نو پرنز اخته ښځې مجبورې دي چې په کورونو کې پاتې شي او ټولې سختۍ وګالي. د نورستان اوسیدونکي اسما په یاد ولایت کې د خزینه ناروغانو د مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کمبود دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هلته خزینه ډاکټران نه وي، بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي، بیرته واپس کورونو ته راځي. که د چا اقتصادي حالت ښه وي بیا ننګرهار یا کابل ته ځي، او که نه کورونو کې پاتې کیږي. د افغانستان اسلامي امارت څخه غواړم چې کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو استخدام وکړي.
په نورستان کې اړوند مسولین بیا وایي هڅې کوي چې د خزینه ډاکټرانو د کمی پوره کولو ترڅنګ ولسونو ته هر ډول روغتیایي اسانتیاوي چمتو کړي. څه موده وړاندې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر منلې و چې په یو شمیر ولایتونو او روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو کمی سره مخ دي. نورستانیان په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې اوسنی حکومت له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي او محصلین له زده کړو منع کړي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
وربشو روزګان ته، په روزګان کې د ټرافیکو مدیر خبر ورکوي چې ساکال د موټرو د راجستر کولو څخه 40 میلیونه عاید ترلاسه کړی او د حکومت بودیجې ته سپارلی. د ټرافیکو د مدیریت مسولین وایي د کار سره غواړي د نړۍ د نورو وادو په څیر امنیت کنټرول کړي او د خلکو موټر هم ښه قیمت پیدا کړي. د روزګان ولایت یو شمیر موټر چلوونکي د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي د راجستریشن یا د ثبت پیسې ځکه دوی په خبره چې اکثر پیسې ډیرې دي او دوی وایي چې توان نه لري. بلخوا ځایي طالب مسولین وایي له دوی خلک خوشحال دي او دا کار د امنیت د کنټرول په هدف باندې کوي. جزئیات به په دغه رپورت کې سره واورو.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار دی چې په خو به یوازې د ګوتو په شمیر پکښې کې هغه موټر لیدل کېدل چې پلیټونه به یې لرل او د حکومت سره به راجستر و. خو اوس مهال داسې موټر نه لیدل کیږي چې هغه دې پلیټ ونه لري او د حکومت سره د راجستر نه وي. د اورزګان د ترافیکو ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې د موټرو د راجستریشن او لایسنسونو د ویش څخه سش کال 40 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه ولایت د ترافیکو مدیر ملا نور الله محمد
نو مجمع دغه وایي دي دغه ترسیږي یعنی سلور سواله که بغانو ترسیږي چې هغه د مستوپیت لیسه و انسانبانو تجمع کیشه.
د ترافیکو مدیریت مسولین زیاتوی چې دی موټر چلوونکو ته د موټر چلولو کورسونه هم پلا راچولی څو د ترافیکی پیښو مخنیوي وسی. طالب مسولین وایي د موټرو د راجستریشن څخه دوه مخې لري، یو غواړي چې امنیت کنټرول کړي او بل هدف یې دا دی څو خپل عواید زیات کړي. د اورزګان د امنی قومندانۍ ویان بلال روزګانی
موږ وزره درو اتیا موټر صفت لرو، تقریبا د جای تر څنګ 2500 د موټرانو چشتنانو خپل جواسیرونه اخیستي دي. وسایطو د ثبت لړۍ الحمدلله په تمامه معنا ګټوره ده. لومړی ګټه خې دغه ده چې په اورزګان ولایت کې په سلو کې تقریبا 80% یا تر 80% پورې وسایط ثبت نه و. اوس هغه وسایط ثبت ول، هغه خپلو چشتنانو ته په قیمت کې هم ښه پرېوتل. د دې تر څنګ دغه د وسایطو د ثبت لړۍ چې د زموږ سره د امنیت په برخه کې 100% کومک کولی شي.
د اورزګان یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي خو وایي چې پیسې دې ورڅخه کمې واخلي. د دغه ولایت یو شمیر موټر چلوونکو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل هغه پیسې چې د ترافیکو مدیریت مسولین ورڅخه اخلي د دې ترتوان لوړه خبره ده، ځکه د دې په خبره چې دې د موټرو څخه دومره عواید نه ترلاسه کوي.
زما نوم بشیر احمد بشارت، خپل په مرکز ترینکوټ کې مشروان یم. یا تر اوسه مو اسناد شنه ته جوړ کړی خو ہدایت سو دی چې باید یو اسناد واخو پلیټ ته جوړ کړو. خو دا زموږ دروازه تر ټولو وړه خبره ده، ځکه چې موږ دومره پیسې نه لرو، دونه خواري او شی نشته چې وسمه دولت څخه مو یوازینی غوښتنه دا ده چې دې باید یو منظم پلان ولري. کم نرخونه شي دې ورته ټاکلي، دا نرخونه خو ډیر جګ دي، باید یو منظم پلان شي ورته جوړ کړي تر څو ټول شاریان وکولای شي چې په اسانۍ سره خپل موټرانو ته لمبر پلیټونه جوړ کړي. په هغه صورت کې چې دغه اغه مقصد د پیسو ته د یو سکامي
نه مې نه کبلادي واس سب کړي مې دې مونږه اسنا جوړ دې مر وس وس نه لور چروا خور پینسته 15000 15000 افغانۍ پرځ دا چې دا د 10 روپۍ رالش کوم ژه خوشاله کیږي.
د امنی کومندانی ویان بلال روزګانی بیا وایي چې د دې روزګان د خلکو اقتصاد ته پکتو د خلکو څخه د راجستریشن او لایسنس پیسې اخلي. نو موري وای د رجستریشن او لایسنس ورکولو په برخه کې خلکو تدوی غټه رسولي، یو غټه داده چې د خلکو د موټرونو قیمت دوا چنده سوی او د لایسنس غټه بیا داده چې په شار کې د ترافیکی پیښو کنټرول راکم سي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته بعد له سلام زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبره کوم. زموږ سیمه ډیره د انتن لخوا ډیر تخنیکي ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي خو د انتن ستونزه بیا ډیره زیاته ده. په ډیره کې د اسلامي امارت چارواکو لورپړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام، په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاډی کې کیم. زما د میسج خمخه نشر کړه چې مسولین چرواکی ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابراتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بي سیند وي او کا تسلات وي او کاری باوي ری با خپل ته بخښتون لري او که سلامي چې کم مخابراتي چرواکی وي زما غاوري باید برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، ځکه دلته کمې مټې دي یستنې دي هغه پنشتون باندې دي ښه ډېرې کمې دي، باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لاسرسی ولري خپل غږ پورته کولای شي. بل زموږ ولسوالۍ پاتې ولسوالۍ ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه، اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې بولم ازم، ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي. بل د موسسه ولته که دا غاک ورسیږي چې کم مرسته راځي باید په اړمنو باندې وویشل شي چې کم خال ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرسته اخلي، د پتن لګیږي چې ته غریب یو مالدار یو، موږ ته پته لګیږي چې ته مالدار دی، بیا هم مرسته اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو د زما خواهش او غږ مې دغه دی، باید په دا باندې غور وکړي. د میسج د نشر دو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه پرمان الله شاهین یم او زه په خپل وار سره د افغانستان ولست د آزادۍ راډیو لپاره سلامونه.